The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو د نیم ساعت خبری خپرونه کې درته بیا هر کړی ویم. نن د زیارت ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې یو کم دیرشمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار ات نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې لس نیمې بجې شوې دي. د دې خپرونې وړاندې کوونکی زه یم نوشه روان کلندر. اول غوږ شئ د اهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي د اسرائیل پالیسو د دوه ریاستونو حل منصوبه خطر سره مخ کړي. کوم به چې راتلونکي کې امریکا اسرائیل او فلسطین لپاره هیڅ ګټه ونه لري. د امریکا خارجه وزارت د ترک صدر دا تورونه رد کړي. ګنی شام کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د داعش ترهګرو کومک کوي. د امریکا حکومت وای د داعش وجود او کومک کې هیڅ لاس نه لري. ترکی وای د روس په امداد یې ګرد شام کې د ډز بندې عملي کولو لپاره لوزنامه تیار کړي چې ترهګر ډلې به یې برخه نه وي. خو ماسکو شام کې حکومت مخالفه ډلې وای د سلوزنامې نه خبر نه دي. او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلی دی د اسرائیل فلسطین ترمنځ روانه شخړه د دوه ریاستونو جوړېدو په نتیجه کې ختمی دي شي، خو زیاتوي د اسرائیل پالیسو له وجې د دې وړاندیز مستقبل ته خطر جوړ شوی دی. په خارجه وزارت کې د پالیسۍ بیان په موقع جان کیری د خبریالانو په وړاندې سلامتي کونسل کې د اسرائیل خلاف قرارداد نه ویټو کولو د فیصلې دفاع وکړه او په دې اړه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نیوکې رد کړې دي. نوموړي کیری ویلي دي د اسرائیل حکومت له یهودي یا جمهوري پاتې کېدل پکار دي. اخوا بیا د اسرائیل وزیر اعظم د جان کیری په بیان سخت غبرګون ښودلې دي او ویلي دي د بیان نه ورته سخت مایوسي شوې. د کیری بیان یې د اسرائیل په جمهوریت حمله بللې. د امریکا منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ هم د جان کیری په بیان خپل غبرګون کې ویلي پکار نه ده د اسرائیل سپکاوی نور جاری وساتلی شي. ټرمپ په اسرائیل غوږ وکړو تر 6 جنوري پورې دې په خپل دریځ ټینګ اوسي. د ترکی سرخار انکارا کې د امریکا سفارتخانه په یو بیان کې د ترکی د صدر طیب اردوان هغه دا ورت کړی چې پکې ترکیه صدر تور لګولی د امریکا مشرۍ کې نړیوال اتحاد د داعش ډلې مرسته کوي. طیب اردوان د نه په ورځ د یو بیان په وخت تور لګولی امریکا مشرۍ کې اتحاد نه یوازې داعش سره مرسته کوي بلکې په ترکی کې دننه او بهر د یاغي ډلو هم مدد کوي. امریکا وای نه داعش جوړولو او نه دې سره امداد کې مرسته کړې دي. د ترکی مطبوعات وای روس او انکارا په ګرد شام کې د ډزبندې لوزنامه تیار کړې خو روس په دې اړه څه خبرې کولو نه انکار کړی او د شام یاغي ډلې وای چې د ډزبندې په ضابطه لوزنامه اتفاق نه دی شوی. د ترکی خارجه وزیر میلوت کاو سوګلو ویلي دوه لوزنامې چې یوه سیاسي ده او بل د ډزبندې په اړه ده تیار کړې شوې دي چې څه وخت هم اعلانې دي شي. ترکی وای ترهګر ډلې به د لوزنامې برخه نه وي. د صدر اوباما انتظامیه د نومبر په میاشت کې په صدارتي انتخاباتو کې د انټرنیټ د لارې مداخلت د تورونو په سر په روس باندې بندیزونو لګولو ته تیار ده. واشنگټن پوسټ وای وایټ هاوس په دې باس کوي چې څومره زر وي په دې اړه یو صدارتي امر جاری کړی شي. بلخوا بیا د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینزی ګراهم ویلي روس په صدارتي ټاکنو کې مداخلت کړي خو روس د انټرنیټي مداخلت تورونه رد کړي دي. د چین سرخار بیجنګ کې به نن د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه اهمه غونډه کیږي. د پاکستان لخوا غونډه کې د ډلې مشري د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال کوي. د خیبر پختونخوا بلوچستان ترڅنګ څلور واړو صوبو اعلی وزیران هم غونډه کې ګډون کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په غونډه کې د ګډون وړاندې مطبوعاتو ته ویلي د صوبې لپاره به اهمې منصوبې دغه غونډه کې منظوري کړي. خو د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي اعلی وزیر پرویز خټک ګرانه ده که صوبې ته سروړي. اخوا بیا چین وایي د منصوبې په خاطر پاکستان سره مالی مرستې جاری ساتلو ته تیار دی. او د امریکا حکومت د پاکستان ترهګر ګرځول شوی ډلې لشکر طیبه د طالب علمانو تنظیم محمدیه ال محمدیه سټوډنټس نوم د لاکانو نډرو په فیرس کې اچولې. امریکایي حکومت د لشکر طیبه نوم کال 2002 کې په تور لیست کې اچولې او دا یو ترهګر ډله ګرځولې وه. هندوستان تور لګوي دغه ډله په هند کې ترهګر کاروایانو کې لاس لري او د پاکستان پوځ مرسته ورته حاصله ده، خو پاکستان دغه تور نه بیا ردوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یاست. 13 ورځ د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د اسرائیل خلاف قرارداد پاس شوی دی. په دغه باندې اسرائیل ډیر زیات غوسه هم دی او د امریکا لخوا په دغه قرارداد نه مرسته شوی نه مخالفت شوی. نن د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې خبری کانفرنس هم کړی دی او ویلي دي چې اسرائیل لا پکار دی چې د دغه ځای کې بیا آبادی سلسله بند کی. وزیر اعظم د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتانیاهو د جان کیری په خبری کانفرنس باندې مایوسی ښودلې او سخت غبرګون پی هم ښودلې. دغه شان د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ هم ویلي دي باید د اسرائیل سپکاوی نور جاری ونه ساتلی شي. د ډیوا ریډیو همکار ارباب محمود علی په د وایس اف امریکا یو رپورټ کې نور تفصیل راکوي.
د امریکا د بارنو چارو لپاره وزیر جان کیری تیره هفته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د اسرائیلي آبادکارو د غندنې د قرارداد په حق له د امریکا د دریځ دفاع کړې، نوموړي نیوکې رد کړې او زیاته کړې چې قرارداد په ځای آبادکاري د امن لاره کې لوی خنډ دی. جان کیری وایي د اسرائیل د مستقبل د دفاع او د امریکا د اقدارو په رڼا کې د قرارداد مخالفت نه دی
کړی.
بنیادی حقیقت دا دی که چرې د یو ریاست سوچ وي نو اسرائیل یا خو یهودی ریاست کېدلی شي یا جمهوری، خو په یو وخت دواړه نشي کېدلی او چرې به هم امن نه وي. هغه لیکي وویل د پرله پسې د کوشنو باوجود د دوه ریاستونو حل ته سخت خطر راپېښه شوې ده. دوی وویل په سیمه کې تشدد ترهګرۍ او آبادکارۍ ته خلک راپارول کېږي او د قبضې سلسله د حد نه وتې ده او دا دواړو خو ته د امن لپاره پیدا شوي امیدونه ختموي او د یو ریاست نه نه واپس تلونکي سوچ جوړوي او ډیر خلک دا نه غواړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د هغلی کری په وینا سخت عکس العمل څرګند کړي. هغلی نتنیاهو د هغلی کری په وینا سخت مایوسي څرګند کړي ده. دا وینا یې لکه د تیره هفته د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیل مخالفه قرارداد د منظورېدو په شان وه. سیکرټر کیری د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن په حق له ډېرې خبرې وکړي، خو د فلسطین لخوا د يهودي ریاست په خلاف د ترهګرۍ معمولی ذکر وکړو. د فلسطین صدر محمود عباس د سیکرټر کیری د وینا په جواب کې ویلي چې اسرائیل سره امن راتلی شي، خو د خبرو اترو شروع کېدو وړاندې اسرائیل لره به آبادکاري ختمول وي. د فلسطین ستر مشاورتکار سه برکات د صدر عباس لخوا جاری شوی بیان میډیا سره شریک کړو. هغلی ریکات اویل چې د هغلی عباس هم دا دریز دی چې کوم وخت هم اسرائیل د شرقي یروشلم په شمول ټول آبادکاری بند کړي او په دې عمل کولو ترازی شي او لوزنامه وشي، نو د فلسطین مشران به د نړیوالو قوانینو مطابق د مستقل حل په حق له خبرو شروع کولو ته تیار وبني. خو د امریکا د پالیسۍ راتلونکي ګام به د منتخب صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه پورته کوي. پرستو کې ډونالډ ټرمپ د هغلی نتنیاهو کلک ملګری ښکاره شوی. هغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې د اسرائیل په حق له د اوباما په انتظامیه سخت نیوکې کړې. نوموړي ټویټ کې لیکلي، موږ اسرائیل مسلسل بیزته ته نشو پرېښودلې او دا چې د کمتره وګڼلې شي. واشنگټن کې بعد د دوی ډېر ښه ملګری وو خو اوس نه دی پاتې. مخکلي کې اسرائیل ځان تکړه ساتي، د جنوري 6 نیټه ډېره تیزی سره را روانه ده. کال 2014 د فروری په میاشت کې د بارنو چارو د وزارت قلمدان سنبالولو وروسته هغلی کری د اسرائیل او فلسطین شخړې ته زیاته توجه ورکړې وه. دوی پرله پسې ډېر سفرونه وکړل خو لوزنامه لاسلیک کولو کې پاتې راغلو. د لوزنامې لاره کې یو غټه ستونزه د اسرائیل لخوا په هغو علاقو کې مسلسل آبادکاري جاری ساتل وو کومې علاقې چې فلسطین د خپل راتلونکي ریاست مرکزی خار بلی. د فشار را کمول په خاطر د اسرائیل کمیټه قبضه کړل شوی مشرقی یروشلم کې د سوونو نو کورونو جوړولو لپاره پرمټه ورکول ځنډولې دي. واشنگټن د ډېرې مودې راهیسې د اسرائیلي آبادکاري مخالف دی او دا د امن لار کې لوی خنډ بلی. خو د اسرائیل د حفاظت په خاطر یې هر وخت د امنیتي شورا قرارداد ویټو کړی دی.
د ډیوه ریډیو ګران اوریدونکو د منځنی ختیځ په اړه باندې یو بل رپورټ هم لرو. پرون د ترکی صدر طیب اردوان ویلیو چې د امریکا په مشرۍ کې کوم اتحاد دی هغه د داعش جوړولو او دغه شان داعش سره په مرستو کې لاس لري. خو نن په انکارا کې د امریکا سفارتخانې لخوا جاری شوی یو بیان کې د طیب اردوان دغه تورونه رد کړی شوی دی. ویل شوی دی نه خو چرته امریکا د داعش ډلې سره مرسته کړې دي او نه دغه جوړ کړی دی. د ډیوه ریډیو همکار زید خټک په دوای صف امریکا یو رپورټ راکوي.
شروع په ورځ د ترکی انکارا ښار کې د امریکا سفارتخانې په سختو ټکو د ترکی وزیر اعظم رسب طیب اردوان هغه بیان رد کړی چې وایي داسې شواهد لري کوم ښایي امریکا او اتحادي ځواکونه د داعش ملاتړ کوي. بیانیه وایي امریکا د داعش حمایت نه کوي. بیانیه زیاته کړي امریکا نه خو داعش جوړولو کې لاس دی او نه یې ورسره کومې مرستې کړي. رجب اردوان د نهه په ورځ امریکا او اتحادیانو باندې تور لګولی وو چې دوی داعش سره مرستې کوي بلکې د هغه کردانو ملاتړ هم کوي څوک د ترکی دننه او بهر فعالیتونو کې بوختي. اردوان ویلي دغه اتحادیان په ترکی تور لګوي چې داعش سره مرستې کوي خو اوس دوی نه یوازې داعش بلکې کردانو ته هم مرستې ورکوي. د ویلي ورسره هر څه په صفا ثبوتونو کې موجود دی چې پکې عکسونه او ویډیوګان شامل دي. د امریکا سفارتخانې اردوان نوم خو نه دی اغستی ولی وایي ترکی په مطبوعاتو کې د امریکا شام کې مداخلت په اړه ډېر غلط معلومات خپرېږي. ترکی د ډېرې مودې راسې امریکا باندې نیوکې کوي چې شام کې د کردانو مرستې کوي. انکارا تور لګوي دغه کرد ځواکونه ترکی کې دننه کردانو سره ملاتړ کوي څوک ترکی ترهګر ګرځولي او دوی د تیرو 150 کالو راسې ترکی حکومت سره په جنگ دي. شام کې د کردانو وای پی جی نومې ډله ترکی لخوا ترهګر ډله ګرځولې شوي. انکارا وایي دغه ډله د کردستان ورکرز پارټي سره مرستې کوي څوک چې د امریکا لخوا هم ترهګر تنظیم ګرځولی شوی. بیانیا کې امریکایي سفارت ویلي امریکایي ځواکونه کردانو ته کومه وسله نه ورکوي. بیانیا وایي امریکا یا حکومت وای پی جی یا پی کی کی نومې ډلو ته کوم قسمه وسله نه ده ورکړي. د امریکا خارجه وزارت سره پخوانی کارکوونکی او ترکی په چارو کارپوها ایلن مکویسکی وایس اف امریکا ته ویلي د ترکی تورونه بې بنیاده دي. دی وایي کچرې دغه تورونو کې څه حقیقت وي نو باید نړۍ ته ثبوتونه څرګند کړي. ترکی کې دننه اردوان باندې سختې نیوکې کېږي چې داعش پر ضد کومه مؤثره تګلاره نه لري. د ترکی امنیتي ځواکونو کال 2018 کې د داعش سره د تړاو په شک 1400 نه زیات تنان نیولي. د ترکی داخله وزارت شروع په ورځ یو بیانیه کې ویلي نیولې شو کې 650 پورې تنان بهر ملکیان دي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی. د منځنی ختیځ معاملې ګرمې دي. د شام په اړه باندې د ډزبندې خبرونه را روان دي. د ترکی چې کوم مطبوعات دي هغه وایي چې د شام کې مکمل ډزبندې لپاره د روس او د ترکی ترمنځ یو لوزنامه تیار ده. اوس وخت هم د ترکی خارجه وزیر و چې دا اعلانې دي شي خو بیا ماسکو په دې باندې خبرې نه کوي. او چې کوم په شام کې حکومت مخالفه یاغي ډلې دي هغې دا وایي چې دوی خو په دغه اړه باندې د څه خبر نه دي. د ډیوه ریډیو همکار محمد علمگیر په د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
د ترکی نه خبر راپورونه وای انکارا د ماسکو په صلاح د ګرد شام لپاره د ځبندې یو لوزنامه تیار کړې. د ترکی سرکاري خبری ایجنسی اناتولو تر مخه د موعدې دوه شکل دي چې یو سیاسي او بل د ځبندې متعلق دی. روس په دې باب د سویل نه ډډه کړې او په شام کې حکومت سره په جنگ یاغي ډلې وای دوی دا رقم د ځبندې خبره لانه دا اوریدلې. د ترکی خارجه وزیر هم نن انکارا کې د وړونو ورکول یو دستوري په محل د شام د مسلې دوه حلونو خبرې کولې چې زیاتوي څه وخت هم عملی کې دي شي. اناتولو خبری ایجنسی په خپل خبر کې د زرایو د خولې ویلي دزبندي به د زیارت دروازې نه عملی شي، خو د روس صدر ولادمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره منلې چې د شام پر سر ترکی سره خبرې اترې کوي، خو د دزبندۍ په اړه یې د سویلو نه ډډه وکړه او زیاته کړه په دې اړه معلومات نه لري. د تیر سونو راهسې ماسکو او انکارا په توندې سره خبرو اترو باندې بوختي او د شام حلب ښار د دزبندۍ او د غیر کسانو د وسلوالو د وتو لوزنامه هم د په هڅو ممکنه شوې به. تېره اونۍ ایرانی، روسی او ترک خارجه وزیرانو په ماسکو کې لیده کاته هم کړي وو. د ترکی خارجه وزارت لخوا جاری یو روسي بیان وایي ترک خارجه وزیر ښاغلی کاوسوغلو خپل روسي سیال سرګی لاورو سره روانه هفته دوه وار خبرې اترې کړي. ترکی او روس په شام کې د یو بل مخالفینو ملګری دي. روس د شام د صدر بشار الاسد ملګری دی، ولی ترکی د مخالف وسلوالو ډډه کوي. خو څېړنکاران وایي دواړه د شام د خانه جنگي او د داعش لخوا د غلطه جوړ خطر په شان مسلې په هوارې باندې یو شان نظر لري. د المونیټر ویب پاڼې لپاره په سیاسي معاملو لیکوال سمی عدیز وایي د ترکی او روس هسې غټه خبره ده، خو اهمیت به د نتایجو نه ثابتېږي. د زیاتوی مونږ د حلب نه د یاغیانو انخلا ولیده چې د دوی د خبرو ثمرات یې خودل، خو کچرې دا ډزبندي هم عملی شوه نو دا به د شام لپاره په سیاسي اړخ مهم ډګر وګرځي. د ترکی خارجه وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو پر شرط مطبوعاتو ته ویلي دوی د شام مخالف وسلوالو ډلو نمایندګانو سره هم رابطه کې دي، او اناتولو خبری ایجنسی د یو شامي وسلوالو ویان د خولې لیکي چې واقعي دوی د څو ورځو راهسې مذاکراتي عمل کې شامل دي. انکارا او ماسکو دا دریز بیا واضح کړی چې تر هغه ډلې به د ډزبندې کې نه وي شاملې، خو په سیمه پوهانو خبرداري ورکړي چې تر اوسه په شام کې دا نه د واضح چې کوم یاغي ډله د کوم اړخ لخوا تر هغه تنظیم ګڼل کیږي. خغلی عدیز بیا وایي دلته مسله دا ده چې روس کورد وسلوالې ډلې لکه وای پی جی تر اوسه تر هغه ډله نه ده بللې، خو ترکی دوی تر هغه بولی. دغه رنگ په ترکی هم دا تورونه لګی چې هغه ډلو مرګرتیا کوي کوم چې روس تر هغه ګرځولي. د شام په لانجه کې د شامی صدر بشار الاسد رول هم د مسلې د هوارې پلار کې خند دی. د ترکی خارجه وزیر په خپل یو روستي بیان کې ویلي نړۍ ته علم دی چې شام کې سیاسي انتقال بعد اسد په مشره کې چره هم وجود ونمومي، او دغه رنگ یاغیان بعد د صدر اسد اطاعت هم ونکي. بیا روس د دې نظر سخت مخالف دی او دریز لري د شام مشر ټاکل د شامیانو اختیار دی، خو صدر اسد به شام کې آزاد شفاف انتخابات پریږدي په دې خبره باندې هم ډیر څېړنکاران یقین نه لري. پرون د روس خارجه وزیر په خپل یو بیان کې ویلي چې ایران او ترکی ورسره منلې چې دا مهال شام کې مهم کار د ترهګرۍ خلاف جنگ دی، نه چې د صدر اسد حکمرانۍ باندې خبرې وشي. انکارا تجویز ورکوي چې کو شام کې ډزبندي عملی نشوار نو شامی حکومتي او د دوی مخالف وسوالو ډلو وفود به راتلونکي میاش قزاقستان پایتخت آستانه کې د روس، ایران او ترکی سره مذاکراتو کې برخه اخلي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان هم د قزاقستان د غونډې ملاتړ خودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د وړاندې روانې د جنیوا مذاکرات یې غاړې ته کړي. د ویل د جنیوا د خبرو نه تر اوسه پورې سره جوړه نشوه. امریکا د شام په معامله روستي پرمختګ کې هم نظر انداز کړی شوی. کوسو هم ترکی او امریکا په ناټو ائتلاف کې د یو مل بلګری دي، خو د شام خانه جنگې پر سر یو بل سره اختلافات لري او د دوی تعلقات د خبرې ساړه کړي.
ګران اوریدونکو نړیوالو مطبوعاتو کې د رپورٹ په اړه باندې وخت شوې د ډیبر ریډیو همکار مختار خلیل را سره شریکوي.
کیوبا د جزائر غرب الهند د سیمې د یو کروڑ او د دیار لس لکه آبادی د دنیا په یو لری ګټ کې داسې ځای کې پروت ملک دی چرته چې بحیره کیریبین، خلیج میکسیکو او بحری اقیانوس خپلو کې یو ځای کیږي. کیوبا په کال 1902 کې آزاد شوی دی او د بې کچه زیاتو سیاسي غورځو پرځو او د انقلاباتو وروستو پی په کال 1901 کې د نامتو کمیونسټ مشر د فیدل کاسترو په مشرۍ کې کمیونسټ حکومت قائم شو. د کال 1915 نه راپدې خوا په کیوبا د کیوبا د کمیونسټ پارټۍ حکمرانی قائمه ده. کمیونسټ مشر فیدل کاسترو په اقتدار کې راتلو سره کیوبا کې په مذهب بندیز لګولی و، خو په کال 1998 کې پوپ جان پال دویم کمیونسټ مشر فیدل کاسترو سره د خپل ذاتی دعا سلام لرلو له سببه د کیوبا دوره وکړه. د کیوبا اکثریتي کیتولک عیسایانو د پوپ جان پال ډیر په مینه هرکلی وکړو. پوپ د کیوبا په صدر مقام هوانا کې فیدل کاسترو سره په شریکه د کیتولک عیسایانو په عوامي غونډه کې ګډون وکړو. د کال 1998 د پوپ پال د دورې نه پس په کیوبا کې په مذهب لګېدلی سختی نرمه شوې ده او اوس پکې اسلام ډیر په تیزی سره په خورېدو دی. د امریکې مشهورې هفته ایزې نیوز ویک د روانې هفتې په خپله تازه ګڼه کې کیوبا کې د مسلمانانو د آبادۍ د زیاتېدو په موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. نیوز ویک د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کیوبا کې د مذهبي بندیزونو په نرمېدو اسلام ډیر په توندۍ سره په خورېدو دی او دا وخت په کیوبا کې 9000 داسې مسلمانان موجود دي چې د خپل پخوانی مذهب په پرېښودو مسلمانان شوي دي. د امریکې په اټلانټا کې د ایموري یونیورسټۍ د پولیټیکل ساینس پروفیسر مایکل لیو اووینز وایي چې د کیوبا کمیونسټ حکمرانه پارټي دې مار مذهبونو نه د بندیزونو لرې کولو فیصلې کوي او یقینا چې د دې فیصلو تر مخې به اسلام په کیوبا کې نور ډیر زیات خور شي. د سپین د بارسلونا یو فوټي صحافي جوان الویډو وایي چې په کیوبا کې خو د زړو وختونو د اسلام یا د مسلمانانو سنخې نښانې یا ورسی نشته او د کیوبا خلک د اسلام او د مسلمانانو په حق له ټول معلومات د مسلمانانو ملکونو نه ورغلو طالب علمانو یا مسلمانانو سفارتکارانو سره د ملاقاتونو او د خبرو اترو نه پس حاصلی. د سپین دغې صحافي فوټوګرافر الویډا د خپلې کیمرې په ذریعه د کیوبا صدر مقام هوانا کې د اوسیدونکو مسلمانانو د ژوند حالات بهر دنیا ته ښکاره کړي دي. د الویډا یو کردار په کال 2015 کې مسلمان شوی عثمان رئیس نومي د کیوبا یو اوسیدونکی دی. دې نو مسلم عثمان رئیس الویډا ته ویلي دي چې د مسلمانېدو نه وروستو زه ځان ډیر آزاد محسوسوم. رئیس د کیوبا په کاماګوی ښار کې اوسیږي. دغلته ده په کال 2000 کې نورو مقامي مسلمانانو سره په شریکه په یو کور کې د مانځه دپاره جومات جوړ کړی دی. نیوز ویک لیکي چې په کال 1990 کې د کیوبا اوسیدونکي د شمار یو څو کسان مسلمانان شوي وو، اگر که حکومت په دوی ډیر زور ظلم کولو خو دوی د خپل سوچ مطابق مونځ او دس جاري ساتلی وو. یو څو مسلمانان پکې داسې هم وو چې د اسلام باره کې څه لږ ډیر تعلیمات حاصل کړي وو او خپل نور مسلمانان به پې پویول، خو نن سبا هم د کیوبا په دې مسلمانانو کې ډیر عالمان شوي دي او اوس په هوانا کې لوی لوی جماعتونه جوړ شوي دي چرته چې مسلمانان په درنو جمعو کې مونځونه کوي. د دغو جماعتونو منتظمین ښځو او سړو ته روایتي اسلامي لباس ویړیا ورکوي او د روژې په بختوره میاشت کې مونځګزارو ته په شریکه د الالولو دپاره ګډان ورکوي. نیوز ویک لیکي چې د کیوبا ځایي خلکو د اسلام راوړو نه پس د شرابو او د خنځیر د غوښې خوړو نه توبه کړې ده. د دوی په ژوند کې د دې بدلون راتلو په کتو د کیوبا نور نور خلک اسلام ته را روان دي، اگر که د دې رفتار لږ سوړ دی. نیوز ویک د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې دا لا واضح نه ده چې په 13 نومبر کې د فیدل کاسترو د حق رسیدو وروسته به کیوبا کې په مذهبي سرګرمو کم قسمه اثر غورځیږي.
گران اردن کو دا مردان سر تعلق لوڈن کے شپارس کلن عائشہ گل کیسے درتا دا رپورٹ پر شکل کی دروڑان دیکھو دا ڈیو ریڈیو خبریال شاہن شاہ دا عائشہ گل سر خبری کری دا حاغے اور داغے پکورانے بانے دا پولیو دا ناروغے دا اٹیک روس تو ستیری گی
جیول نشتار مان چیزو ویم چیزو پک پلا مگرزم دا نور خلق پشانتی زم تلی رات لی چرتا
دا مردان شپارس کلن عائشہ گل دا کومه چې د یو کال په عمر کې د لایلاج مرض پولیو ښکار شوې ده. عایشه ګل په دواړو خپو معذوره ده او تیرو لسو کالو راسې په ویلچیر کې خپل ژوند تیروي. عایشه ګل د لسم جماعت طالبه ده او وایي هغه د خپل نورو خویندو په شان تعلیم پوره کول غواړي، خو هغه سکول او کالج ته تګ راتګ له وجې پریشانه ده. عایشه ګل وایي هغه په ټول ژوند کې صرف یو ارمان لري چې بغیر د چا سهارې په خپلو خپو وګرځي، خو ولې داسې ممکنه نه ده. او په کلی کې نږدې د فیزیوتراپی یا ورزش لپاره نږدې سنټر ته راځي.
نو داسې به دغه کېدو کله به اسکول ته په سایکل بوتلو، کله غېږ کې، کله ویلچیر کې، بس ډېر په ګرانه به تللو زموږ. دا خو خامخا خفه کېږي چې بل بنده په خپله زیوته بل په سهاره ځینو خو خفګان کوه.
عایشه ګل وایي د هغې په معذورتیا یوازې دا نه، بلکې د کور ټول خلک خفه کېږي. خو د عایشه ګل مور میراج الهدا وایي هغه په خپلې لور معذورتیا ډېره غمژنه ده، ولې چې په دې معاشره کې د جینکو ژوند ډېر ګران وي.
ډېره پې خپېم کړه، بس ټول ژوند مې ورسره تباه کړ. غټ غټ کالي مې خرڅ کړه، مې پدې ولګولو، اوس ویم کور مې هم د خرڅ شي کرې کې بهیم خو چې دا ښه شي. غټ ارمان دی که نه، دا اولاد چې داسې شي نو دا اسانه خبره خو نه ده چې یو پکې معذوره یو ټولو ته محتاج یې ګوري. دا خو اوس ورور یې واده کړی دی، غېږ کې ګرځئ، سبا څه پته لګي، د وخت خو پته نه لګي، زمانه پاتې شي دی به سهل وي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه قبایلي سیمو کې پولیو مرض ختمېدو ته نږدې پر مهال د پولیو واکسین په اړه منفي پروپیګنډې پیل شوې دي، او د خیبر ایجنسۍ سیمو باړه او لنډیکوتل کې د ماشومانو مړینې له وجې ویل کېږي چې د پولیو واکسین وروسته دغه ماشومانو مرګونه شوي. خو د صحت چارواکو وینا تر مخې پولیو واکسین کې داسې هیڅ قسمه مواد نشته کوم چې د ماشومانو مرګ وجه وګرځولی شي. یاد دې وي چې د عایشه ګل په شان ټول عمرې معذورتیا مخنیوي د پولیو څاڅکو ورکولو نه پس ممکنه ده. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، مردان.
اوس درته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د پریس ازادي د جمهوری حکمرانۍ یو ډیر اهم جز تصور کوي، خو د بدقسمتۍ نه د دنیا په ډیرو سیمو کې هغو خلکو پریس د خپلو انتقامي کارروایو هدف کړی دی څوک چې په جمهوری عملونو کې د پریس د ازادۍ نه ویرې اخیستي دي. د صحافیانو د تحفظ کمیټۍ په ګرد د دنیا کې د بندیوان پرتو صحافیانو د شمیرې راغونډولو کلیزه رپورټ کې ویلي دي چې د کال 1999 نه راپه دې خوا چې کمیټۍ د بندیوان صحافیانو په حق له د معلوماتو ساتلو کوم عمل شروع کړی دی، په دې ټوله موده کې سخ کال د هر وخت نه زیات صحافیان بندیوان پراته دي. د روان کال د دسمبر د لومبی تاریخ نه پس ټول کال کې 201 صحافیان په جیلونو کې پراته معلومه شوي دي، هر کله چې په کال 2015 کې د دوی شمیر 200 و. په ګرد د دنیا کې د بندیوانو ساتلی شوو صحافیانو د کل شمیر دریمه برخه صحافیان په ترکی کې بندیوان دي. ترکی په جولای کې د ناکامه فوزی بغاوت رستو د صحافیانو خلاف کارروایۍ تندې کړي دي. ترکی دا وخت د ملک د مخالفه سرگرمو په تورونو کې 170 صحافیان جیل ته اچولی دي. دین علاوه د سلو نه زیاتې خبری ادارې بند کړې شوې دي. د صحافیانو په جیلونو کې د ساتلو مسله عالمی ده، او په دې ناوړه عمل کې چین، مصر، اریتریا او ایتوپیا شامل دي. د کال 2008 نه را په دې خوا ایران سخ کال په لومبي ځل د صحافیانو د بندیوان ساتلو د بدترینو 15 ملکونو د قطار نه بهر دی، او هغه ځکه چې د کال 2009 د انتخابونو وروستو چې کم صحافیان سزا کړی شوي وو هغوی خپلې سزاګانې تیرې کړي دي او اوس خوشی کړی شوي دي. خو بیا هم ایران کې نن هم د پریس مرای خپا ساتلی شوې ده او صحافیان جیلونو ته لیږلی شي. په دوی کې یو فلم ساز کیوان کریمی هم شامل دی چاته چې د سیاسي رشوت په موضوع د خپل جوړ کړي دستاویزي فلم په سر د یو کال د قید او د 223 سزا اورولې شوې ده. عام طور سره هغه حکومتونه د پریس مرای خپه کوي کوم چې د رای خیال او د صفا ستره حکمرانۍ په حق له صفا خبرونه اوریدل او لوستل نه غواړي. امریکا به د صحافیانو د تحفظ دپاره او په آزادو معاشرو کې د دوی د کردار او د رښتیا خبرې د ملګرتیا په سر د دوی د حفاظت دپاره خپله خوله پرانستې ساتي.
گا ګران اوریدونکو د ډیوی ریډیو دا خبرونه اوس سر ترسي روزانه سهار شپږ نواله تر 9 بجو پورې دا خبرونه وي. ماخام بیا ستاسو په وړاندې شپږ بجې راځو. تر شپې 12 بجو پورې به د خبرونو د پروګرامونو دغه لړۍ روان وي. که تاسو په دې سپو پاتې شئ نو مشال ریډیو هم اوس اوریدلی شئ. ګران اوریدونکو مونږ اوس اجازه غواړو. په اخره کې زه نوشیروان کلندر، ما سره پروډوسر زاهد خټک او خپل انجینیر سره دنه اجازه غواړو. په لوی الله مسپارو.